یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د جمعیت اسلامي ګوند له وړاندې د عطا محمد نور استعفا منلې او دی شخصا په هغه کې هیڅ رول نه لري. د کابل په ششترک سیمه کې به مو د انتحاري حملې د جزئیاتو هم خبر کو. نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نن نیزان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله او وایي چې د هېواد دښمنان د هېواد د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دغو ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمېدو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغه څرګندونه رد کړه چې ګنې دای د ښاغلي نور په استعفا کې اتیا په سلو کې ونډه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل
استعفا که کار ما نبود، منم جایی که گفتن که
استعفا زمو کار نو، او دا چې ویلي دي اتیا سلنه په استعفا کې زه مسؤول وم، خو یوازې شل یا 15 ورځې مخکې مې د لومړي ځل لپاره هوکړه وکړه چې دا کار ترسره شي او استعفا اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخواني والي په خپلو وروستیو څرګندونو کې په تنده لهجه اجرایه رئیس عبدالله عزت پلورونکی او د لستوڼي مار یاد کړی او ټینګار یې وکړ چې نوموړی د استعفا په مسله کې اتیا په سلو کې لاس لري. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نننۍ ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله. دغه برید چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغه برید په اړه د ارګ په خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی، بلکې له دوی څخه هره ورځ د خلکو کرکه او نفرت زیاتېږي. د افغان چارواکو په وینا چاودنه د کابل په شش درک سیمه کې د ملي امنیت ادارې د دفتر د خولي دروازې ته نږدې شوي او حمله کوونکی پلی روانو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا انتحاري چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د دې پیښې ټپیان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون راهیسې په مرکز ترینکوټ کې 44 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په خبره په وژل شوو کې د طالبانو 2 قمندانان هم شامل دي او 14 تنه ژوندي نیول شوي دي. د ملي اردو د 3 پلې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل دغه شمېر وسلوال پرون او تېره شپه د ترینکوټ په سوله او مهرآباد سیمو کې وژل شوي دي. ښاغلي قیمتي وویل عملیات به د سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
موږ عملیات دوام لري او دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې وسلوال دي صحیح څخه وتلي نه وي، د ترینکوټ څخه وتلي نه وي.
په ترینکوټ کې د 3 پلې لیوا قمندان دغه راز وویل چې په دغو عملیاتو کې لسګونه کړۍ ماینونه هم کشف او شند کړی شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمېدو ستاینه وکړه. دا یې پر یو سم لوري یو مهم ګام وباله. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 5.396 میلیارډ ډالرو په ارزښت بودیجه منظور کړه چې د 2014 او 2019 میلادي کلونو د بودیجې په نسبت 250 میلیون ډالره کمواله پکې راوستل شوی دی. خو اوسنی عمده بودیجه هم د هغې اندازې په نسبت تر یو حده کمه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس یې وړاندیز کړی و. هغه د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 5.4 میلیارډ ډالرو په اندازه بودیجه وړاندیز کړې وه. د امریکا متحده ایالتونو چې د ملګرو ملتونو د بودیجې له عمده تمویلوونکي ګڼل کیږي د دې ادارې د اصلي بودیجې 22% برخه ورکوي. د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل هغه اسناد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته وسپارل چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره ورته اړتیا ده. پرون ناوخته په موسکو کې د دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی وویل، له موږ پرته به دا انتخابات نه وي، موږ د اوسنیو چارواکو د مخالفت وړتیا لرو. په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ناوالنی د کاندیداتورۍ مخه نیول شوې ده. دی وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. او د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس وایي د دې هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوی ښار بیت المقدس ته ولیږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لیږدولو اعلان کړی و. د مرکزي امریکا د دې هیواد ولسمشر مورالس پرون وویل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر پرونیو خبرو وروسته پریکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان یې خوابدې کړل. د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د هغه پریکړه لیک مسودې ته 128 هیوادونو مثبتې رایه ورکړې چې د بیت المقدس د په رسمیت پیژندنې په اړه د واشنګټن د پریکړې پر خلاف ترتیب شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلی سي، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د بخوانی ولی لری کې دل تایید کړي وو او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي.
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما داریم خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه گرفت.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د کابل د ششترک سیمه کې د یو انتحاري عملې له امله چې د یو تنکی ځوان لخوا سوی وه شپږ تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د دغه وزارت یو چارواکی
مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او هملته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو لپاره د حکومت یو پخواني مخالف خپل اسناد سپارلې دي. د نورو مسایلو ترڅنګ به د زهرو کاروان او نیز پروګرام هم وورو. له ازادي راډیو سره اوسې د خبرونه زه فریبا ظاهر د قدر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړي وو او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته خبرې کولې وویل چې عطا محمد نور خپل استعفا کړې ده او دی پکې رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبه په ورځ عبدالله د لستوني مارو بالا ویل چې د ده په لری کېدو کې شاوخوا 80% رول د عبدالله دی. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
بلې سلام تاسو اوریدونکو ته. اجرائیه رئیس عبدالله وای دا تمد نور د استعفا په اړه د اسلامي جمعیت ګوند رهبری حکومت ته د هیڅ ستونزې نه جوړېدو ژمنه ورکړې وه. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل جمعیت اسلامي ژمنه کړې وه چې د عطا محمد نور د استعفا په منظورېدو به اسمان ځمکې ته نه رالویږي. د دا عطا محمد نور هغه تورونه رد کړو چې په لرې کېدو کې اجرائیه رئیس ډېر رول لري. ښاغلی عبدالله وویل عطا محمد نور استعفا خپل ورکړي او هیله لري چې دا مسله په سوله ییز شکل حل شي.
کار باید صورت میگرفت. من فقط 15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و به قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در اون تصمیم با ما یک جای بودن. وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما داریم خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه گرفت.
ښاغلی عبدالله له سیاسي قشره وغوښتل چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او داسې فکر دې نه کوي چې که زه نه وم د هیچا لپاره دې هم څه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بل پخواني ولي عطا محمد نور تېره ورځ په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ده د استعفا په منظورېدو کې تر ډېره د عبدالله عبدالله رول دی. ده وویل چې تر 80% دی پکې رول لري. هغه په دې اړه عبدالله ته ځینې توندې څرګندونې هم وکړې او تر دې چې ځینې اختاري یې ورته ورکړ. ښاغلی عبدالله دغو خبرو ته په اشاره په خندا امیز شکل رسنیو ته وویل چې دی به له دې وروسته د خپلو غاښونو ډېر محافظت کوي. موږ په همدې اړه هڅه وکړه چې د حزب اسلامي د حزب جمعیت اسلامي نظر هم ولرو. د دې ګوند ویان څه ونه ویل، خو د دې ګوند د رهبری شورا غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د عطا محمد نور د تیرو څرګندونو په ځواب کې دي. اولې حزب جمعیت اسلامي هیڅکله هم د حکومت سره په دې اړه پرېکړې ته نه و رسیدلی. ده وویل
در نشست های اخیری که جناب استاد عطا ولی بس حرفای کم سختری که نسبت به جناب دکتر صاحب گفته، حتما جناب دکتر صاحب کم آزرده ساخته دی واسه شاید این حرف رو نازده باشه.
د ویل چې د عطا محمد نور استفاده منظور دو ورسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر اصلاح صلاح الدین ربانی، عبدالستار مراد او بسم الله محمدی ته دند سپارلی و چې عبدالله ته وی درسو جمهور رئیس سره په دې اړه یو ځل بیا خبرې وکړي او په دې موضوع باندې یو ځل بیا کتنه وشي. بلې فریبا،
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف صدرن. دوستانو ومریدل چې عبدالله وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړي و او ژمنه یې کړې وه چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور په خپله استعفا اعلان کړي، او دا یې هم رد کړی چې دی د ښاغلي نور په استعفا کې رول لري. همدا موضوع مو د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری سره چړل ده. له شغلی انصاری سره زموږ همکار یوسف زادران مرکه کړې ده، په ګډه به وورو.
تر کومه چې وروستۍ ناندری لیدل کېږي د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د هغو تیرو پخوانیو ناندرو او قانون ماتولو تسلسل دی چې د افغانستان د ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغه سي سامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت نندې رامنځته کېږي، خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتابه لپاره، یا هغه مرستې چې دلته کېږي افغانان هڅې کوي، یا نړیواله ټولنه د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتابه لپاره باید انارشي او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي، او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه، هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون تالاري تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی د زور او استبداد او انارشي په حکومتونو کې دوی قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بلې انصاری صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځینو نور ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه، او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نه، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول پشا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل پشا کېږي، دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه؟ دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي.
ضرور مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارتنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی، او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له ده سره شوی د دوه وزارتونه او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هیڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا پخپله یو خطا ده او غیر قانوني کار دی.
بلې انصاري صاحب، لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتیږي، دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تیره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي د قانون څخه ملاتړ وکړي؟
خلکو ته پکار دی چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي ترڅو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې د 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرایه رئیس مخبل دریځ روخانه کړ او محمد نورم خپل او جمعیت خپل دریځ روخانه کړ دی الله رکه په لنډو کې راته وای
لنډه هلار دا چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تحمول او هم د حکومت پر نورو کړی باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه صافه واضح اوریدلی سي. دوستانو اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د کندز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دې وروستۍ کې په شیرخان بندر کې د یو شمېر ګډوډیو او خودسریو او دغه شان د پانګونې نامنظمې پالیسۍ ته په پام سره په دغه ولایت کې 80% اقتصادي چارې ټکنې شوې دي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل له سبانې دوه قانون رئیس شیرخان بندر د سرپرستانو له لورې اداره کیږي او دغه مسله سوداګرو ته د اندېښنې وړ ده. ښاغلی وحدت وایي د راپور مخه په شیرخان بندر کې د دغو ګډوډیو او خودسرۍ له امله افغان سوداګر او پانګوال په ټوله کې په ورځ کې $100,000 زیان ویني. شیرخان بندر د افغانستان مهمه عایداتي سرچینه ده چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په پام کې ده چې د سمنګان په فیروز نخچیر ولسوالۍ کې ډیر ژر د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف یوه سړه خونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس هموین حبیب نن ازادي راډیو ته وویل د دغې سړې خونې چارې په یو کال کې بشپړې شوې او د 30 ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري. نوموړی وایي دغه سړه خونه د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د $30,000 په ارزښت جوړه شوې ده. د ښاغلي حبیب په خبره بزګران کولی شي په بیلابیلو موسمونو کې په دغو سړو خونو کې خپل کرنیز توکي وساتي او په مناسبه بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړی 250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ.
له مرزي احمد سيخه مننه. اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي او د دغه هیواد یو سیاسي فعال الکسی ناوالني هم غواړي چې ځان کاندید کړي. د ناوالني مخ کې نیول سوی وه، خو په انتخاباتو کې د نوي هڅو موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دی. شیبر صاحب د اوسره سره په سټوډیو کې دی، پروګرام ته شر اخلي. دغه روسي سیاستوال څه هڅې کړي دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
فرباجان مننه. د روسیې د اداري فساد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالني خپل اسناد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته پرون وسپارل. د هغه اسناد چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د سپټیدو لپاره ورته اړتیا ده، خو پرون په ماسکو کې دغه اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالني د خپل پلویانو ویډلې ته وویل چې له موږ پرته به دا انتخابات نوي. فریباجان دغه څرګندونو یو برخه به واورو. دی وایي روان کال موږ ټولو ولیدل چې د پوتین ملاتړ کم شوی. دا وضعیت په ټوله روسیه کې دی. له ماسکو ورهاخوا د دوی ملاتړ نور هم کم دی. د دې سربیره چې د اداري سرچینو له لورې بې پایه درواغ په تلویزیونونو کې روان دي، په هر حال د دوی حمایت څوک نه کوي. بلې فرباجن،
شبر صاحب، په انتخاباتو کې خو د الکسی ناوالني د کاندیدېدو مخکې نیول سوی وه، د اداري فساد ضد دغه فعالې علت څه ګڼي؟
په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهور ریاست ټاکنو ته د ناوالني د کاندیداتورې مخه خونیول سوې ده. خدای وایي چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. که چیرته دغه حکم لغوه شي، ناوالني کولی شي چې په دغو انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه واخلي. که داسې نه شي، ګرانه ده چې دا چانس ترلاسه کړي.
بله، طبعا دا به ګرانه وي، خو دغه موضوع به کله روشنېږي چې ناوالني په انتخاباتو کې برخه اخیستلی سي کنه؟
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چې د اسنادو قبلولو لپاره خپل کاري موده غځولې ده، 15 ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې آیا ناوالني به د کاندید په توګه ثبت کړي که نه.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مشخلا ازادي راډیو ری دوستانه بهشت ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې د یو انتحاري حمله له امله چې د یو تنکي ځوان لخوا وسوه، شپږ تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وایي ځان انتحاري حمله کوونکی له حملې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی و. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله وایي په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د داعش وسله والې ډلې د اعماق په نوم په ویب سایټ کې د یو پیغام لاري ته د پیښې مسولیت منلې دی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه د ورځې په سهار ځوان هلک چې 14 دن کې مواد په ځان پوري تړلی وو، د کابل د ششدرک په سیمه کې ځان ته 14 ورکړه چې لامل یې شپږ تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په حمله کې زیاتره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دا انتحاری چې کله راځي د دې امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي، د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او 15 نفر هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د یو اعلامیې په خپرولو سره دا حمله غندلې ده. په اعلامیې کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې اړوند د اعماق په نامه یو خبري ویبسایټ کې د حملې مسولیت منلې ده. د دغه حملې ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفي الله په دې اړه وویل:
دغه مردم کلهګه وار خطا سینا جاده را ببین نفر نیست. هر انفجار که میشه مردم بیخی پریشان میشه، کاروبار سقوط میکنه. دغه ایران ما نمیگیم که این انفجار آخری، شاید دوام شه، شاید دوام شه.
همه تو ما را بولانی پروشی بوده منی اینجا همی هفت و چل لکه بود که دیدم یک دفعه می در دروازه دوم یک بار لنباس شد کلگی می دویدم تو که کلان بام باشه همه تو اینجا بسته کراچی را شوران.
دا حمله داسې مهال کېږي چې نږدې اته ورځې وړاندې څو تنه وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یوې تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته ننوتل او پر افغان ځواکونو یې ډزې پیل کړې چې د امنیتي ځواکونو په وینا دې حملې تلفات نه درلودل. دغه ډول حملې له دې وړاندې هم شوي چې ډېری قربانیانې ملکي وګړي وو. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې د نن ورځې په انتحاري حمله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. نن سهار انتحاري حمله ترسره شوه چې له بده مرغه د سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوی چې زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره چې انتحاري حملې یوه برخه د مخ دی. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي. د دوشنبه د ورځې دا انتحاري حمله د کابل د ششدرک په سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت څو دفترونه موجود دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بټ کوټ، په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر ویب سایت هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطلب ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا له کبله پر وروستیو ناندریو تبصرې کړې دي چې غټ کې حمید محمد راخیستې دي.
په کابل کې خبرونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو او د بلخ د پخواني والي او حکومت ترمنځ د روانې لانجې په اړه بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني عسکرو د سرغړونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له څه مودې راهیسې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو کار پیل کړی چې تر دې مهاله دا کار لسګونه کیلومتره مخکې تللی دی. ویسا ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې لیکلی دی چې پاکستان له دې لارې غواړي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپل پوځي نفوذ او حاکمیت پراخه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې د ځینو غړو د اندېښنې ناسمې وبللې چې ګواکې د پاکستان لخوا د اغزن سیم د لګولو لړۍ د افغان لوري په تفاهم ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا دغو چارواکو وویل چې د ډیورند په برخه کې جوړ جاړې نشته او هیڅوک ځان ته دا حق نه ورکوي چې په دې اړه څه وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کورنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې ښه به دا وي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګلو ځالې له منځه یوسي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ د روسیو اقداماتو په اړه د دغه هیواد سره خبرې شوې او همدارز ملګرو ملتونو ته هم شکایت استول شوی دی. د بلخ د پخواني والي او د حکومت ترمنځ روانه لانجه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. سرخط په خپل سرلیکنه کې د بلخ د پخواني والي او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته په اشاره لیکلې ده چې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوۍ صف بندۍ پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې صلاح الدین رباني او اسماعیل خان له نور نه خپل ملاتړ اعلان کړی خو امرالله صالح او ادیب فهیم او ځینو نورو څیرو له عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړ. ورځپاڼه دغو اختلافاتو ته په کتو لیکلی دی چې له دې به داسې نتیجه راوځي چې د ملي ګټو په خلاف به وي او خلک به یې په خپله احساس کړي. خو ورځپاڼې حکومت ته سپارښتنه کړې چې د لوړپوړو چارواکو په اړه د پریکړو عملي کول مهم دي ځکه خلک له حکومت څخه پریکنده دریز غواړي. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلې ده چې د نور او حکومت ترمنځ روانې لانجې د جمعیت ګوند په لیکو کې صف بندۍ رامنځته کړې دي. ورځپاڼې وړاندې د مارشال فهیم د زوی د لیکنې یوه برخه راغستې چې په جمعیت ګوند کې د عبدالله پر ضد د ځینو مشرانو انتقادونو په ځواب کې لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله د ټولو مجاهدینو او خلکو استازیتوب کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې ټاکل شوې وه چې ډاکټر عبدالله تېره ورځ د نور د څرګندونو په غبرګون کې وینا وکړي خو معلومه نه ده چې ولې وځنډول شوه. ویسا ورځپاڼې بیا د عطا محمد نور روسي څرګندونې خورا توندې بللې او لیکلی دی چې له افغان ولس سره ستره جفا روانه ده او دا ځکه چې داسې کسان پرې مسلط کړی شوي چې د خپلو ډیرو وړو ګټو لپاره ولس او هیواد پرې بحران ته بوتلی شي. هټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې لا د مخه زیات ځنډېدلې دي نور هم ځنډوي او داسې برېښي چې دا انتخابات نور د حکومت د لومړیتوبونو له لیست څخه هم غورځېدلې دي.
اوس هم ورزو د ساينس نړۍ ته. په نړۍ کې داسې ریل ګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو.
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانۍ ډبې یا واګونونه کارول شوي خو نوې ټکنالوژي ورسره یوځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1909 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډي باډي المونیمي ده. المونیم سپک وي ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 لسیزې له نیمایي څخه بېکاره پرتې وې، خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل روډ کمپنۍ په لمریزه انرژۍ د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوې وه چې دا واګونونه په تیلو کار وکړي، خو په لمریزه ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له کبله پرېکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په لمریزه انرژۍ چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډي پر بام د لمریزې انرژۍ پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی 100 چوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوریز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور هغه څرګندونې رد کړې چې ګنې دی د ښاغلي نور په استعفا کې 80% ونډه لري. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نننۍ ځان وژونکې حمله په سختو ټکو وغندله. په دغه برید کې چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هلمند چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو شپږ سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمیدو ستاینه وکړه. دا یې پر یو سم لوري یو مهم ګام وباله. او د ګواتیمالا ولسمشر وایي هیواد په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوی ښار بیت المقدس ته ولېږدوي.
مننه کوم نوریاس نوری. اوس ما د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام په ګټه وور.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د جوونی په خبرونه کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کشت پر ضد کمپاین د نوي پلان له حاله مخ خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
سرحدي پولیسو د دریو بیلابیل عملیاتو په لړ کې نږدې 2 کیلوګرام نشئی توکي بهر ته د کاچاګ پر محل ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي کاچاګلونکو غوښتل چې تیره اونۍ په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر، د کندهار هوایی ډګر او بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایی ډګر لالارې نږدې 2 کیلوګرام هیروئین په دریو پروازونو کې هین ته کاچاګ کړی، خو د سرحدي پولیسو لورې ونیول سول. د یادونې وړ ده چې کاچاګلونکو دا مواد په خپلو خېټو، کالیو او بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول. د ننګرهار پولیسو څلور تنه کاچاګلونکي د لسګونو کیلوګرام نشئی توکو د کاچاګ په تور ونیول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د دوشنبې او سهشنبې په ورځو کې 615 کیلوګرامه مخدره مواد له څلور نقلي وسایطو سره یو ځای ونیول. دغه ډول له دې موادو سره څلور تنه هم د کاچاګو په تور نیولې دي. بل لور ته افغان ځواکونو په خوګیانو ولسوالۍ کې د تصفیهوي عملیاتو پر مهال د هیروینو د تولید دوه کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې اړه ښاغلی مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل
د غړو امنیتي ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې کړنې عملیات ترسره کړې دي چې په ترڅ کې 15 داش په سوال وجه شوي او ته پنځوي دي د هیروینو کارخانې هم تخریب او لمنځه تللې دي.
او د اونۍ ورستی پیښه دا ده چې د فراه ولایت سرحدي پولیسو د یو ایرانی په ګډون دوه تنه کاچاګونکي له افغانستان څخه ایران ته د مخدره موادو د کاچاګ په تور نیولې دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان اقبال باهر د سهشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې یو ایرانی وګړی چې غوښتل یې د تیلو په ټانکر کې 3 کیلوګرامه ځای پر ځای شوي هیروین ایران ته کاچاګ کړي، له ایران سره پر ګډه پوله د تلاشۍ پر مهال ونیول سو. دغه راز د فراه سرحدي پولیسو د سهشنبې په ورځ یو بل کاچاګونکی هم د ابونصر سرحدي پوستې لخوا ونیول سو.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ځای د کمپاین نوې پلان
سکل مهوټ کړل ده چې هغه سیمې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي په هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار بونه کړل شي.
یو راپور لرو چې څنګه د کوکنارو د لارې لاسته راغلي تورې پیسې د حوالی سیستم ته داخليږي او بیا له دې لارې انتقالیږي.
ول منګه تیر کال تقریبا د اتیا کډر زکونکو جواز لغوه کړو.
د کوکنارو د کښت او نشي موادو د ډیروالي پاړه په افغانستان کې د نشي موادو وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره مرکه لرو. د یو معتاد ځوان خاطره هم د سر شریکو.
کمورو کپلارو کورونو ما سره ټولو مینو محبت کم شیو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډراما هم لرو.
اکبر جان بازه چې سیل راغی
یانه یانه ګولا خدای دې انصاف درکړي تونش پدا سو خوب دم نفریدی.
وست خبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو د فصل پرکېدو سره سم د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته خبرداري ورکړي چې کوکنار ونه کړي. د هلمند والی حیات الله حیات د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د نظامی شورا په غونډه کې د دولت ترواک لاندې او ناامنه سیمه کې د کوکنارو پر ضد مبارزې پلان بشپړ شوی دی. د دې پلان له مخې له بزګرانو غوښتل سوي چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي نو کښت به یې واړول سي. خو له بلې خوا ملي شورا بیا وایي چې په هلمند کې حکومت پر هغو سیمو لږ واک لري چې کوکنار پکښ کرل کېږي. نو ښه لارې دا ده چې په هلمند کې امن راوستلو او بدیل کښت ته پاملرنه وسي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هنانزه وړاندې کوي.
د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته ګواښ کړی که چیرې کوکنار وکړي نو کښت به یې له منځه یوسي. د دې ولایت والی حیات الله حیات د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر مجبور کړي وو چې کوکنار وکړي. خو په روان کال کې د کوکنارو د فصل له پیل سره سم د حکومت تر واک لاندې او ناامنو سیمو کې د کوکنارو اړولو لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي.
سکل مهوټ کړل ده چې هغه سیمې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په کنټرول کې دي دلته په هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار باید د بزګرانو لخوا نه ونه کرل شي. او د ناامنه سیمو دپاره هم ځانګړي پلانونه لرو. یوه میاشت کېږي موږ د هوا د لارې نه د هیروینو په فابریکو او همدارنګه د قاچاقبرو په مقابل کې موږ نه غواړو چې د موږ نه دهقانان په دې مسایلو کې ژوبل شي. د موږ اصلي هدف د مواد مخدر قاچاقبر او د دې هغه څوک دي چې هغه په دې کې ښکیل دي.
ښاغلی حیات وایي د دولت تر واک لاندې سیمو او ناوې ولسوالۍ چې تیر کال د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وه او زیات کوکنار پکې کرل شوي وو، سږکال یې خلکو ژمنه راسره کړې چې کوکنار نه کري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي دوی هم له دفاع وزارت څخه غوښتي چې له مخدره موادو سره مبارزه په خپلو عملیاتي پلانونو کې شامل کړي.
د وزارت دفاع سره او دوی سره په تماس کې چې د زمزکې د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي په هغې کې د مبارزه مواد مخدره او اهداف هم پکې رواچوي. هغه تر اوسه پورې نهایي سوي نه دي. شورا امنیت سره موږ په تماس کې یو چې کله هغه هم نهایي سوي موږ توقع کېږي چې انشاءالله هغه هم خپل په اهدافو کې رواچوي چې هغه لږ مغلق دی خو چاره نشته غیر له دې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت په عملیاتي پلان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې شاملېدو غوښتنه کوي چې له نږدې یو میاشت راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید پر کارخانو د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. خو د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې بزګر له مجبوریته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. ښاغلی الکوزی وایي که دولت بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي او د حلالو محصولاتو لپاره یې بازار پیدا کړي، بزګر به اندا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوکنار ونه کړي.
د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او پورې که چېرې بزګرو ته بدیل ورکول شي بزګر بیا نه د طالب خبره مني. بزګر ته مجبوري کوکنار کوي او صرف د دوی د مجبوري مشکلاتو ستونزو ته چې د حل لار پیدا شي نور بزګران خپله د دې مقدار کښت خلاص څخه هغه که د طالبانو سیمه ده هغه که د حکومت سیمه ده.
ښاغلی الکوزی په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این ډی سي راپور ته په کتو سره چې د ټول افغانستان 50% کوکنار په هلمند کې کرل کېږي، افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې په هلمند کې امن راوستل او بدیل کښت ته پاملرنه وکړي ځکه د هلمند ډېره برخه کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کېږي.
عباد الله رانزی و چې په هلمند کې د کوکنارو د کښ پر ضد کمپاین د نوي پلان په اړه راپور اوروه. اوس له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په اړه یو راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو 3 میلیون امریکایي ډالرو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې له نشي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د افغانستان لویو ښارونو او هیواد څخه د باندې انتقال کېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان بانک دا مني چې یو شمېر صرافي او د پولي خدماتو وړاندې کوونکي اشخاص د غیر قانوني پیسو په معاملو کې لاس لري، چې دوی تر دې مهاله د 80 صرافي او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو اشخاصو جوازونه لغوه کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسجن ارسلان راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان بانک له هیواد څخه د باندې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د یو منظم سیستم د جوړېدو خبره کوي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې 2 صرافان په دې تور نیولي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې یې انتقالولې. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وایي چې په لاسته راغلو پیسو کې یې ځینې د بانکونو له لارې له هیواد څخه د باندې وړل کېدې، خو ښاغلي بختیار د دې بانکونو نومونه یاد نه کړل. ښاغلي بختیار چې په کابل کې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل دوی په روان کال کې 2 تنه صرافان په دې تور نیولي چې غوښتل یې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې سپینې کړي او بیا یې له هیواد څخه د باندې یوسي.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه
د پیسو د سپینولو قانون د 4مې ماده او د نشئی مواد او مسکراتو سره د مبارزه قانون د 9مې ماده لمخي زموږ پولیسو 3 میلیون امریکایي ډالر په داسې حال کې نیولې چې د بانکونو او صرافیو لاله حواله کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تورو پیسو کې د صرافانو د لاس لرلو راپور خپروي چې د افغانستان بانک وایي دوی داسې سندونه په لاس کې نه لري چې له مخې د تورو پیسو په سپینولو او انتقال کې د ځینو صرافانو لاس لرل وښیي. د افغانستان بانک ویاند ایمال عاشور ازادي راډیو ته وویل دوی د 80 صرافیو جوازونه په دې خاطر لغوه کړي چې د افغانستان بانک له پالیسۍ څخه یې سرغړونه کوله. د افغانستان بانک د معلوماتو پر اساس د بانک د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو 808 جوازونه او مالی معاملاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې 100 نور د صرافي جوازونه ورکړي دي. دوی د بانکي قوانینو او مقرراتو لمخې یوازې د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي او د پیسو د حواله حق لري او صرافي د پیسو له حواله څخه منع کړل شوی دي.
مونږ داسې چې مشخص مونږ ته راغلی چې ولاد دا سړی مواد مخدر کې ښکیل دی او یا د مواد مخدر پیسې غواړي، پاک داسې یو څه مونږ نه لرو. ولې مونږ هم تیر کال تقریبا د 80 پولیس زده کوونکو جواز لغوه کړو. هغې دلیل دا چې هغې د مرکزي بانک د پالیسیو مطابق کار نه کوو، راپور یې نه ورکوو، زموږ پالیسیان په ځان نه تطبیقولې، سرغړونه کوله د مقرراتو.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو عواید په 2014 کال کې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر زیات شوي ول. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2015 میلادي کال کې 1.55 میلیارد امریکایي ډالر و. له بلې خوا د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه دا مني چې د نشه یي موادو پیسې تروریزم او مالی فساد په ازادانه توګه د افغانستان له پولو څخه تیریږي، چې دې کار د افغانستان مالی او پولي سیستم له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه ویاند هاشم فرزه ازادي راډیو ته وویل
موږ له دریو لویو ستونزو سره مخ یو. د نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسې، د تروریزم پیسې او د سترو مالی فسادونو پیسې. د زیاتو پیسو انتقال که په هر ډول وي بیا هم جرم دی. موږ له ایران او پاکستان سره اوږده پوله لرو چې داسې پیسې د قاچاق په توګه له هیواد څخه د باندې انتقالیږي.
د بانکي او مالی مسایلو کارپو محب شریف وایي سره له دې چې صرافۍ او د مالی خدمتونو وړاندې کوونکي له افغانستان بانک سره د کړې ژمنې له مخې مکلفیت لري چې بانکي اصول او قوانین به مراتوي، خو دوی په پټو او غیر قانوني معاملو کې هم لاس لري.
مخدره مواد کارون کی د انسان تښتون کی د اداري فساد نه راستراغلي پیسې اکثریت وخت همدغه حوالو لاله کاریږي اکثریت وخت د همدی په خلاص مټ باندې د سپینېږي اکثریت وخت د په نخت شکل باندې دی وزنه بل ځای ته انتقالېږي یا یوازې په شخصي اعتبار باندې پیسې دلته تاویلېږي او په اماراتو کې ورته پیسې ورکول کیږي د اماراتو نه هغه په پیسو باندې یو مجاز شایه واته راوړي پیسې سپینې شوي.
افغانستان پر روان کال کې د نړیوالو مالی اقداماتو د ډلې لخوا له خاکستري لسخه په دې شرط وتلی چې د تروریزم له تمویل او پیسو له سپینولو سره به مبارزه کوي، د مالی څارنې کچه به لوړوي او په پولو کې به د اثارو نظارتي سیستم جوړوي. خو د ښاغلي شریف په وینا افغانستان په خپله دې ژمنه کې پاتې راغلی چې صرافان او مالي خدمتونو وړاندې کوونکي په سمه توګه وڅاري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د 2014 میلادي کال راپور شي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 3% او تریاکو تولید 8% شوی دی. خو اوس د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د راتلونکي کال لپاره ځانګړي پلانونه لري او غواړي چې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه راټیټه کړي. دا چې دا پلان به څه وي په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنانزی له ښاغلي قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دوی د نوو پلانونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
مواد مخدر یوازې ملي مشکل نه ده، دا بین المللي مشکل دی او یو غټه برخه منطقې پورې تړلې. تر څو پورې چې دا زموږ فعالیتونه په صحیح توګه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې د ټولو ملکونو ترمنځ فعالیتونه همغږي نسي، د دې مبارزې نتیجه ډېره مثبته هیڅ هغه څه چې موږ غواړو نسي کېدلی. خو سره د هغې هم حکومت جدي دی، جدي اقدامات مخکې نیسي. تاسو د هغه بعضې اقداماتو تیار شاهدان یاست چې بمباري وسلې په هلمند کې څو وارې بمباري وکړلې، ذخایر بمبار رسول نو ساکل د دې پلان مطابق جدي چې په امنیتی ارګانونو کې په امنیتی پلانونو کې به مبارزه د مواد مخدر سره یو د غټو اهدافو لري. موږ په بنمې ټولنه کې هم ورسره په تماس کې یو، دوی سره خبر روان دي چې دوی خپل کومکونه ډیر کې بالخصوص هغه د قانون ته چې هغه د مجبوریت نه کوي نو هغوی ماده کړی دی چې په راتلونکو څو وختو کې به دیارلس ولایتو کې یو پروژې شروع کیږي. بعضې ولایتو کې مشخصا لکه جلال آباد دا چې ډېر مشکل لري هلته مشخصې غټې غټې پروژې شروع کیږي، هغه هم توقع لرو چې انشاءالله تر یو څه حده پورې وسي.
هوایي عملیاتو څخه تاسو یادونه وکړه چې اوس مهال په هلمند کې د ناټو ځواکونو او افغان ځواکونو لوري دپل کیږي، دغه عملیات څومره مؤثر تاسو ګڼئ؟
د دې عملیاتو واضح خبره چې نتایج مثبت وي، آیا بسنه پکې و نه؟ مشکل غټ دی او ډېر کومک ته ضرورت لرو. خوشاله دي چې کم نه کم دغه شروع شول، موږ د ډېرو خرایس هم دغه ورته چې کم دوی باید موږ سره ډېره همکاري وکړي. دوی دغه شروع کړی دي، اوس موږ د وزارت دفاع سره او دوی سره په تماس کې چې د زمزکې د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي، په هغه کې د مبارزه مواد مخدر اهداف هم پکې راځي.
قیم سب دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې قانون هغه مسوده چې تعدیلات پکې راغلي هغه ملي شورا کې اوس هم ملک پاتې ده، دلته اوس قانوني خلا نه در رامنځته شوې. اصلا
قانوني خلا خو نه سمورده وای، لای ځکه قانون ستا برحاله، خو تعدیل ته ضرورت وو ځکه بعضې موارد د څو کاله چې قانون تطبیق شو موږ احساسوله چې بعضې موارد باید څنور واضح سي، بعضې موارد یو څه باید جدي سي، سخت سي.
دغه تعدیلات قیم صاحب ستاسو لخوا نه پیشنهاد شوي دي په قانون کې؟
دا مختلف وو، دا خو یو غټه پروسه وه. تقریبا موږ هم د نشل د کار په کوي شپږ میاشتې په دې باندې کار کړی، وزارت داخله دخیله وه، په دې کې دفاع دخیله وه، موږ وو، وزارت عدلیه وه، د ټولو نظریات اخیستل شوي دي، سره د بین ټولنې د غوښتل شریک سوی دی، وزارت زراعت او صحت عامه او دوی پکې شریک سوی. دا یو غټه پروسه وه.
پروګرامونه د معیشت بدیل په برخه کې څومره مؤثر په تیر کال؟ هغه څه چې موږ ترلاسه کړي ډیری بزګر لکه کندهار کې، هلمند کې، ننګرهار کې، بلخ کې او همداراز په کندوز کې، روزګان کې بزګر ترې خوشحال نه دي. داسې بزګرو سره موږ هم خبرې کړي چې هغوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده شوې په دغه کلونو کې او دا شکایت کوي. تاسو نه پوښتنه دا ده چې رښتیا هم ستاسو له نظر څومره مؤثر و؟
ګوره، د معیشت بدیل پروګرامونه عموماً باید دود محاله وی په یو کال کې دا غوی موثریت لیدل لکه ظلم نه دا پروگرام سره تیر کال خو چون ارقام لوړتللی دي که تاسو مثلا هر بل پروگرام وګورئ نتیجه به دا چې تاسو وایي چې دا ولا منفی وو مجموع کې د مشهد مدیل پروگرامونه بعضې کې مفید او موثر بعضې کې نه دي موثر ګورئ تاسو مثلا مشهد بدیل کې هلمند فوډ زون په نامه چې کله پروگرام وو تاسو هغه کارونه ارقام چې وګورئ په هلمند کې د کوکنارو کښت ډېر زیات راښکته سو خو مشکل دا چې بیا مارکیټینګ قصه
تیر کال په کندهار کې هم دغه روان کال د فوډ زون پروگرام په لکه
اغه اول خبر ته برت راګرزم چې د چون مارکیټ د بین المللي مارکیټ ورتستا او په دې باندې تاثیرات کې چې منطقي نه څومره د ټرافیکینګ دی کولای شي دا ټول تاثیرات لري په دې تصمیم باندې چې څنګه یو کری خو مشخصا تیر کال واځي خبره چې پکوم ځکه چې موږ د فوډ زون برنامه درلوده تیر کال کې زیات شوی امه ترغه یو کال مخکې مثلا تاسو وګورئ بیا کم شوی دی پکې نو ځکه د ارقام باید د تیر 15 تر لاسو کلو پورې وکتل شي چې چیرته مشهد بدیل پروژې کامیاب وي چیرته نه کامیاب
د متدینو لپاره څه برنامه لري وی لپاره څه برنامه څه پلانونه لري وکړه
په متدینو په برخه کې بل خصوص مشخص زمونږ یو وخت مشکل د بودیجې دی ځکه موږ په کابل کې فروز کار ارقام داسې تقریبا 5000 شاوخوا ته متعدد موږ به سرپناه لرو او زمونږ ظرفیت یوازې زر کسه دی په شفاخانه کې د نور شفاخانه چې دی هغه اکثره کومکي شفاخانه دي چې هلته نور اصول دی او بین المللي اصول د شان مراد کیږي ورسره زمونږ خپل شفاخانه د یو شفاخانه ده نو هغه هم کله چې بودیجې راته کم کی هغه خو زمونږ بودیجې هم ساته همي ساده بودیجې کم مسی دوی به مکمل وړاندې نسی نو خو راتلونکي کال کې واځي خبره چې حکومت عمومي پلان دی چې شفاخانه دي چې موږ علاقه تلویک تر 5000 متادین پر تداوی کولای شو هغه به رواني وي مونږ کوشش کوو چې یو نوې میتود چې هغه په دریو ولایتو کې مونږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده دارتلونکي کال کې شروع کوو تداوی شکل مونږ لږ تغییر کو کلو باندو ته ورسیږو تداوی به عمل ته شروع کوو ځکه اکثره متادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کو
خوړم دغه موضوع باندې پښتنه وکم چې ازادي رادیو لړۍ پیل کړی و د ادارو ارزونه و دوی په محترم مواد کې کوم ادارې څومره کار کړی دي تاسو لوکوم ادارونه راضی هستی او کوم ادارونه ناسې
دا خپل مشکل ماته پدې مشخص مونږ خپل ځکه مونږ خپل هم دې باندې اوس کار کوو زمونږ د اداراتو نه غوښتنه د دوو اسنادو په بنیاد باندې یو د قانون پر اساس باندې قانون کې واضح څوک څه باید وکړي یو د پلان ملي عمل پر اساس باندې پر اوس کال ملي پلان په کټوګه نو تطبیق شوی مونږ اوس ارزونه روانه ده د ارزونې مطابق مونږ راتلونکي هفته پلان لرو چې رئیس اجرایی ته د راپور ورته ورکو نو تغییر وسه به درته وایلی سم بعض ادارات خدي مثلا پولیسو اداره زموږ سره ډېر همکاره ده هغه څومره ټارګټ چې ورته ورکړل شوی هغه ډېر مخیتله مثلا سارنوالی اختصاصي سارنوالی چې د چاکوم ټارګټ ورته ورکړل شوی هغه ډېر مخیتله و مثلا صحت عامه هغه څومره چې موږ سره همکاري کړو دوی همکاري سره کوي تر څه حد ډېر خرا سره روانه ده اما تر دې اخواته چې موږ سره پیندل لستر شلې د نور دخلي نور کې نو بیا څوک لکه دی څوک نه دی او څوک ډېر مشکلات سره اخته
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره موږ د همکاري بدله نازي مرکه اوریده اوس ته خاطرې نوبت دی د کونړ ولایت 15 کلن ځوان امید له اتو کلو رئیس نه شکوي دی وایي چې د ویلوې ګنا ورسته وجدان آرام کړم ځکه مې نو نشو ته مخ کړه دا چې آیا نشې له د سره د غمونو په کمولو کې مرسته کړې دا او کنه دا بخپل د دل خلې واورو
نشې ته مې لسه مخ شو چې یو ګنا ما نشو و یو عالم د دین نه پښتنه وکړه مې لږه سي ګنا مې کړه هغه زه ډیر ګوشنشین شوم خپګان به مې کا په یو ورځ یوځې کې یو انډیوال سره مې سر شوم ویلو ولې امید داسې غمګینې مله ولا دغسې مشکلات لرم هغه د عمل درلوده زه پې نه پوهېدلم پوډرې څه کول چرسې وهل وایه راځه د درې دده ووهه زه هم غافله شوم و مسکه مغیر ایسته بس عملي شوم اول خو چې زه عملي شوم نو مور پلار محبت نه او لرې شوم او بل جامعه نه مخکې د هغه نه زرګر وم کله مې چې عمل شروع بل کاروبار مې نشه کولای خو مجبوره لاړم اردو کې مې ځان سبق کړم ډېر خطرناک سهار کې مو د کم نه باندې او ټاور د پیرهداري و پیرې ته به تلو زه به هغه پیرهخانې ته ډېر تلم پیرې ته چې لاړم څلور ساعته زما پیره و خوب وړم هم نشه خو نشه وم یو وخت کې سبی جیک شم ځان سره مې خندل مل ټولو پیرې دي کېړي جیک چه لاړ شه کوم وخت نه چې دی که اخته شوم چې وروسته وروسته پوه شو سړی اوس معتاده ده عمل کوي کمورو کپلارو کورونو ما سره ټولو مینو محبت کم شوی و مور ژوندي خپل خپلوانو ته مې رسیدګي نشه کولای دونه اسو مده مخکې مې کاکا مړو نو زه خبرم نه مغه خخم که زه خبر نشم کوم وخت نه چې دې عمل کې ولیدلم مور مې خو بیچاره هیڅ تکلیف نه درلوده جوړ ته روز مور ډېر مهربانه شی ده نو زړه تکلیف نه درلوده بیچاره زړه تکلیف نه پیدا کړی
زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورسته برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي خطر دی او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پدا، سو خوب تم نپریدی، سو مرخوی دشو، او تا راویخ کرم.
ایدم مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زانونو باسو؟
سم بلا رغل چی زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
وقت مزا کوا
حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مگه می در دوال چیزا لزای نشم خوزیده لی خوب رازی زورا وله
فقیه که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که واله که
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
که چه دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخوریش بیاسیل را غی وار 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 یند گولت نتشوه یلا اللہ را اوپوی اولا ناس را گوار رای ارخو اولا اولا
خزی وا خزی تا داری تلویزیون آواز جکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسف پیخه ده
سمه ده داری ده تلویزیون آواز جکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلون راغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی. د یادونه بار ده چه ده زانی تاوانونو پلار کی یوازی متادین مرشیوی دی. دا هغه بیکوره متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایی چه ده دوی روغتونونو تا تر اوسه پورې ده 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څاورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده اگر سیل نه یې وړی.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواهر تا پا وز پردی. خدایه تو خوز مجل وطن سو ده نشه تغل طول که. خدایه آغا خلق امره که چه دا غم لرل نشهی بلاوی کری او یای جوڑوی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.